دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د مارچ 3 منیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سینټ انتخابات او د بهیر ته کتنه کوو. پر دې سربیره په ننګرهار کې د درو وژل شوو ښځینه خبریالانو په اړه هم یو مفصل راپور درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل هم هیروي. تر اوسه وړاندې دې مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرچې کې نن په پاکستان کې د سینټ لپاره انتخابات کیږي. په ننګرهار کې د نکاس رادیو ټلویزیون د درو سنخ کارکونکو وژنې پراخ برګونونه راپارولې دي او د بې پولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازګر تر 5 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي، خو د سند د 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دوغو درو واړو صوبې اسمبلۍ غړي رای ورکوي. بلخ د اسلام آباد د 2 چوکیو لپاره د قومي اسمبلۍ غړي خپلی رای کاروي. د تیر په څیر به دا ځل هم د قومي صوبای اسمبلۍ غړي په پټه خپله رای وکاروي. په پاکستان کې سینیټران د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر 3 کاله وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سرته رسیدو وروسته پر خالصو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د خبر پرخه په مومند کې نڅرګند وسلوال د ځلې انتظامیه د دفتر محرر عبدالحمید وشلې دي. د مومند پولیس په وینا عبدالحمید پر مازیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روانو چې په دشکول تنشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسانو ډز ور باندې وکړ او نو موړې ځای پر ځای وواژه. عبدالحمید د انبار تحصیل اوسیدونکی و. د هغه پلار ملک عزت خان د پخوانی امن لشکر مشر و. پولیس وایي دوی د پیښې په لټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې بیرې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې لسمه مودې راهیسې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د درو ښځینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازات غوښتنه کړې ده. نامعلوم وسلوال پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي راډیو ټلویزیون 3 کارکونکي مرسل حبیبي، سادیه او شهناس ووژلې. د شراک په وینا دوی نور ښځې چې کومه دنده نه درلوده هم په دې بریدونو کې ټپیان شوي دي. د افغان لسمشر دفتر وایي د پرنیو بریدونو جدید څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان په اسوال جمعګل همت ویلي چې د پرنیو بریدونو په تړاو د وسلوال طالبانو یو غړی نیولی چې د برید کوونکي ډلې مشري پر غاړه وه. طالبانو بیا ویلي چې په پرنیو حمله کې دوی لاس نه لري. خبرونه له مشال اډیوس خبري. د پیپل خبریالانو نړیوالې ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه ادارې دغه سعودي چارواک تورن کړی چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوکجی په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې پر 500 مخونو مشتمل دی د مارچ پر لومړۍ نیټه د جرمني په یوه فدرالي عدالت کې له لوی څارنوال سره درج کړل شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نور چارواکو دا تور هم پوری شوی چې تر ډیر زیات خبریالانو په غیر قانوني ولو کې هم لاس لري. د جرمني د سرنوال دفتر ویلي چې دوی په دغه غړ شکایت ترلاسه کړي او د دې د قانوني او واقعي وړتیا ارزونه کوي. شهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجی په وژنه کې هر ډول لاس لرل رد کړی و. او د پاکستان شپږم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12مه لوبه کې پرون ماښام اسلام آباد یونایټیډ کوټا ګلیریټرز ته ماته ورکړه. په کراچي سټیډیم کې دغه شلوري لوبه کې کوټا ګلیریټرز د وو لوبغاړو سوځیدل پر سر یو سل شپږ 50 منډې جوړ کړې، خو اسلام آباد یونایټیډ یوازې د 4 لوبغاړو پور کول سره په 12م اوور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په خپل نوم کړه. نن به کراچی کینګز د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. د سوپر لیگ پایلو به د مارچ پر 22مه په لاهور کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په پاکستان کې د سینټ لپاره انتخابات کیږي او دا انتخابات د سهار له 9 بجو څخه پیل شوی او د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر لیکه دی. خالد خان، ته ټول مخکې قدرت وای چې په پاکستان کې سینټ څومره چوکۍ لري او په کوم کوم صوبو او کوم ځایونو کې دغه انتخابات روان دي او رای چونه څنګه ده؟
ډیر مننه سمتی تاسو نن د سینټ د ټاکنو لپاره په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او د پاکستان قومي اسمبلی کې دغه ټاکنې د نن سهار 9 بجو نه پیل شوې دي او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اوټو چولو په پروسس شروع شوی دی. په قومي اسمبلی کې هم اوټونه چول شوي دي، دغه شان په بلوچستان او سند کوم خبر تاسو کا نو په سند سینټ کې چې ټول شمیرې وي د دین مخکې نو 104 غړي وي، خو بیا 250 دیزل د مارچ په میاشت کې به ریټایر شي. په دې کې 104 قبایلي پخوانی قبایلي سیمو سره تعلق لري، نو هغه سیمه خو بیا نه فیل کیږي، خو بیا د 84 چوکو لپاره ټاکنې کیدونکې چې یو لسته کې د پنجاب نه بغیر مقابله پاس شول. دغه شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلی نه به 2012 وي او د سند اسمبلی نه به 2011 وي. په خیبر پښتونخوا کې هم ده کې اوه د جنرل سیټ یا د عمومي چوکو لپاره دوه د ټکنوکریټس او دوه د زنانو محسوس سیټونه دي او یو د لګتیانو. دغه شان په بلوچستان کې هم دغه دي. نو دا د خیبر پښتونخوا اسمبلی والي سره خبر وکړه چې 145 د دې اسمبلی د غړو شمیره ده، نو دغه ټول به نن دغه اوټونه اچي چې زیات تر پکې د حکومت اعظم پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري. دغه شمیره اوه ما چې په خیبر پښتونخوا کې د پاټو یا سپوزیشن دی، نو څنګه چې ما وایو د پاکستان تحریک انصاف سلور نوی شمیره ده. دغه شان دي سره بلوچستان عوامي پاټو هغې سلور غړي دي او یو آزاد هم ورسره کیدی شي، نو دوی یو سل او یو شمیره ده. د مخالفو ګوندونو 44 کې پکې د جمعیت علما اسلام 15 دي، د عوامي نیشنل پارټي 12، د پاکستان مسلم لیگ اوه، د پاکستان پیپل پارټي 6 او د جماعت اسلامي 3. د اپوزیشن ګوندونو چې کوم د پاکستان ډیموکراتیک موومنت لاندې کوم متفقه امیدواران راوستي، نو دوی دغه ویل دي چې دوی به لکه د جنرل سیټ لپاره د عوامي نیشنل پارټي دی، د پاکستان مسلم لیگ نون او بیا د جمعیت علما اسلام دغه شان د ټکنوکریټ لپاره د پیپلز پارټي فرحت الله بابر دی، د زنانو لپاره د جماعت اسلامي عنایت دی جمع ده، او بیا د مخالف کې پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو لپاره 15 کسان چې پکې شبلی فراز، محسن عزیز، لیاقت ترکی دغه شامل دي. بیا د محسوس چوکو لپاره د ټکنوکریټس لپاره دي دوست محمد محسود او همایون دي، او بیا د زنانو لپاره هم ثانیا نشتر چې مخکنی سینیټر وه او فلکناز چترال. نو دا خو په خیبر پښتونخوا کې دغه دي. یا په بلوچستان کې به لکه دغه ټولو غړو چې دي 15 شمیره ده صوبایي سندره د غړو، نو هلته دا ویل کېږي چې نیم په نیمه به دا چې لکه دې نه مخکې حکومتي ګوند تحریک انصاف یا کوم بلوچستان عوامي پارټي د هغوی دغه افر هم کړی چې شپږ سینیټران به دې اپوزیشن ته ورکړي، خو هلته هغه افر نه راشي نو ټاکنې به کېږي. په سند اسمبلی کې بیا حالات مختلف دي. هلته ځینې د پاکستان تحریک انصاف غړي په څرګند ډول ویلي دي، درېو کسانو چې هغه ویي چې موږ به خپل اوټ مخالفو ګوندونو ته ځکه ورکوو چې د دوی په خوښه کنډیډیټ نه دي راوستل شوي، او دوی دغه تورونه لګوي چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي په سند کې دي نو هغه پیسې ورکړي او دغه ټکټونه ترلاسه کړي دي. دا به هم وایم چې په سند اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر د پی ټی آی عادل شیخ هغه په هسپتال کې دي، او دغه راپورونه پاکستانی میډیا ښودلي کېږي چې هغه وی چې ما دې اسمبلی ته ورسول شي هغه ته اوس پورې دا نه دی رسېدلی. د ټول نه دلچسپ مقابله کې وي هغه به قومي اسمبلی کې وي. په قومي اسمبلی کې د ټولو غړو شمېره 300 او 1000 چې په کې د پاکستان تحریک انصاف 1500 او دغه شان د دې ټول شمېره چې تم الهي ګوندونه وسره دي نو 1000 او 800 ده. د دې په مقابله کې اپوزیشن 1000 او 800 دي. نو په دې کې چې لکه مقابله د یوسف رضا ګیلانی او عبدالحفیظ شیخ چې موجوده د خزانه وزیر هم دي. دغه شان یوسف رضا ګیلانی پخوانی وزیر اعظم پاتې شوی د پاکستان. د دې په منځ کې دلچسپ مقابله به کوي چې کم یو امیدوار هم نیم وټونه لکه 300 او 1000 غړي دي. په دې کې د زیات وټونه واغشته چې کم یو تقریبا د دې په نیمه اوټ واغشته. نو پاچودري هم په خپل ټویټ کې دا دعوه کړه چې د دې 1000 شمیره دا غړي دي نو دوی به خامخا دغه وټونه الي او دوی به دا دعوه کړه چې زیات وټونه به الي. د دې په مقابله کې د اپوزیشن شمیره چې ده نو هغه 1000 څنګه چې ما وویل. خو په دې کې دا ویل کېږي چې ځینې د پاکستان تحریک انصاف غړي هغې د خپل ګوند نه خفه ښکاري او دا هم ویل کېږي چې ځینې اوټونه ضایع شو یا مسترد شو
زاغې فایده به اپوزیشن کوي. صحیح سمه ده. ډیر مننه خالد خان زموږ سره تازه معلومات شریکولو. ژوندۍ وسیز موږ غل مشال رادیو خوري. په پاکستان کې د صبح یو قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سېنات غړي ټاکي. د سېنات لا ته څلور چوکي څخه د پنجابي ولس چوکي وار لمخه فیصله سوي. خو پر پاته 9 بنن ټاکنې تر سره کیږي. خو تر ټولو سخت مقابله د اسلام آباد پر یو چوکي ده. پر دې چوکي د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لوري د خزانه وزیر حافظ شیخ امیدواران دي. خو ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه وچو کې راڅرخي. عبدالحکاکر له کارپوهان سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی دی.
د پاکستان په سېنات کې د سېنټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې خو د هغه مخال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پورا زور لګوي چې زیاتی چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یو چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او دغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو ان دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړي توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړی چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پښتنه داده چې اخر ولی د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتی حلی ځلې کوي. په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګي وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چھ کچھری یوسف رضا گیلانی دا چوکے گٹی نو فو علامتی توگا دا عمران خان حکومت ختم دے. اسلام آباد دی چوکے حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پا حق کے فیصلہ کروی. ندی مانا دا شوا چھ عمران خان پا قومی اسمبلی اعتماد بہل لے دے او ہغا باید پا اخلاقی توگا بیا د اعتماد ووټ تر لاسه کړی نو ذکر دی چوکۍ اهمیت زیات شوی دی.
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا ګیلانی د پاکستان پیپلز پارټي یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانې وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشرانه قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سېنات لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکو وستوهید په خبره د شاغلي ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغت هم د په خبره د طاقتور کوټونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپار سخت وقت وی چیر حافظ شیخ شکست خوری دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداري او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی د دپاره عمومي خیال دادی چې د IMF ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي نو د د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت د چتري ورکوونکو د شکست معنا وي ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکن ده چې ګواکي ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي
بات هوګي کې اگر ګیلانی جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دے
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حفیظ شیخ مقابلہ یوازی د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټاکی
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوڑی شی چی وائی ضروری ندا چی مگ لپارلمانا بہر جگڑا وکڑو بلکہ مگ دا پارلمان لاری دا پوز و حکومت دے گڑ نظام تا ماتی ورکولی شو خو کدا کوشش ناکام کی گی تو اپوزیشن کی با خو کدا کوشش ناکام کی گی نو پا اپوزیشن کے بعد نواز شریف بیانیا مضبوط شی چی دا پوز او حکومت دا نظام دا پارلمان للاری نشی ختم دے بلکہ لبہر بایی رنگوو یعنی دا سڑکون للاری بایی ختموو
جا سکتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا
د اسلام آباد د دی یوازینی چوکی له ارزښت پرته خپل د نننۍ ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي
عبدالحق کاکړو چې د پاکستان د سینټ انتخاباتو په لړ کې نن د اسلام آباد پر چوکی چې د یوسف رضا ګیلانی او حفیظ شیخ ترمنځ باندې مقابله ده په غاړه تاسو راپور اوروي د پاکستان سینټ په سلور چوکیو کې د پاکستان سلور واړه صوبې پنجاب سند خیبر پښتونخوا بلوچستان مساوي نمائندګي لري بلخوا پخوانی فاټا اتا او اسلام آباد سلور چوکی لري خو چونکې فاټا اوس په خیبر پښتونخوا کې زم کړل سو نو د فاټا سلور چوکی اوس په 2020 کال کې اوس وځل سو او د سینټ د ټولو غړو شمیر یو سل راټیټ سو او په 2024 کال کې به د فاټا غه پاتې چوکی هم وسوځل سي او دا ډول به د پاکستان د سینټ د ټولو غړو شمیر شپږ نوي سي په سینټ کې هر صبح څوارلس عامي چوکی څلور د پوهانو یا عالمانو څلور د شزو او یو د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي چوکی لري چې شمیر درویش تر رسیږي یعنی هر صبح په سینټ کې درویش چوکی یا مساوي استازیتوب لري په اسلام آباد دوی عامي چوکی یوا د پوهانو یا عالمانو او یوا د شز لپاره ځانګړي چوکی لري چې شمیر ټوله څلور تر رسیدي د نورو سنټرانو برعکس اسلام آباد سنټران له دې ځای د منتخب سو قومي اسمبلی د غړو لخوا انتخابيږي خو د نورو سنټرانو انتخاب بیا د صوبای اسمبلی غړي کوي لکه څنګه چې وارل په پاکستان د سینټ لا ته څلور خلصو چوکیو څخه پر او ډیر چوکیو ټاکنې کیږي د دې ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي یو شمیر شنونکي دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډیر تمې ترنس کېدای داود خټک د لیکنو او شنن ته کتنه کړي او دا راپور پر جوړ کړی دی
نن د سینټ د اته څلوېښت څوکیو لپاره انتخابات کیږي په دې حقلا د دوهم مارچ انګریزي او اردو ژبې په اخبارونو کې بیلابیلې تجزیې ورکړل شوې دي که ځینې شنونکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي نو یو شمیر نورو بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دا وخت د خزانه د وزیر حفیظ شیخ ترمنځ مقابله ده یوسف رضا گیلانی د پیپلز پارٹی او پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ مشترکه امیدوار دی او حفیظ شیخ د حکومتي ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړیو شمیر 322 په دې کې شاوخوا یو سل اتیا د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن په دې حساب په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي خو شنون کې وایي چې په سینټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رای ورکړي او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خپګان د بل ګوند د امیدوار سره همدردی دوستی یا خپلوي او یا هم د یوې خوانه د پیسو لالچ کې دی شي که څه هم په پاکستان کې د سینیټ انتخابات سنوي خبره نه ده، او چونکه د سینیټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي، نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاري، او په دې معاملې په قومي اسمبلی، سپریم کورټ، الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سی اردو وی پاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو رایو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی، او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې کده دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي، نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینیټ د اسلام آباد سیټ وګټي، نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیه ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته دا حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنون کې او خبریال سهیل وړایچ بیالی کې چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي، د دې په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلی او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات دې لپاره سازگار دي، او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راځي. د انګریزي ژبې دی نیوز ورسپانې د 2 مارچ په اداریه کې راغلی چې د سینیټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژي د استعمال خبري کیږي، چې دا شانترې سرګند شي چې چا چاته وټ ورکړي. خو د ورسپانې په لیکنه کدا سي اوشي، نو د خفیا رائے اچونې اغه ټول مقصد به تر پختنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د 2 مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلی چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره په وړلو کې کامیاب شول، چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینیټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش ګبول خودل شوی. نوموړی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په مشرق ورسپانه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یو خبر واضح ده، او هغه دا چې د ناسرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشاره نه تسترګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی، او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابر ده. په ایکسپریس ورسپانه کې خبریال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګند رایو لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي، او که په ملک کې د آئین سلک قدر احترام هم پاتې وي، نو په کار وچ د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د ننګرهار پر لور د افغان ولسمشر دفتر وای په ننګرهار کې پر رسنیو خبریالانو د پرونی حمله په اړه جدید څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیت قمندان بیا ویلی چې د حمله یو مهم پلان جوړونکی نیولی چې د پوینه د وسلوالو طالبانو غړي دي. بلخو ملګری ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبریالانو ټولنو د خبرېدونکو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې چې په دوه جلا جلا پیښو کې ناڅرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې ځله کارکونکو په ډزو وژلي. په دې اړه نور حال سالی محمد سالی راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل:
جمهور رئیس غنی اړوند اور قانون ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خدا سشکری چې د خواخوږی او همدردی د غمراتبو د انعکاس رادیو ټلویزیون د وجلسو یو کارکونکو د کورونایو د غړو ویر کم کړي نه دی. روشان د وجلسو سادیه ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنوی ته ویل تر ډیره کشفی او امنیتی ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتی ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کې نو دي خپل وظیفه سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښه وروسته د پرونیو خبرګو حمله د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس د دې ډلې رابرې کول د خاري بسیط پرون امدا اوس کړو تر سوې د یو لکشي سره او یو من خفقون تر فلچې سره ته طالبانو په ډل پریاړه لري او پاکستان ته روزه سوې دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبريالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډیر زیات خوشاله ما مرسل حبیبی، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلې د بخش ډیر تکړه او ورزیده کارمندان وي په دوه جدا جدا پیښو کې د خپل ژوند له سوال تهدید په مجموع کې دي. داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوی نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلې وو. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. د غرض چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفی صدیقی او د اریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاري چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولی.
د پیښه په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګری ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي استیفانو پونتیکور وویلی چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکونکو وژنې سره لوی غمیزه رامنځته شوه. ډیری هغه مېرمنې په نشه کې چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د سهار لسمی بجې سوې د مهم خبرونو لنډیست غوښونی سي. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچول بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. دا ځل د سینټ په 43 خالصو چوکیو کې د پنجاب پر 11 چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی دي، خو د سند 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دوغو درو وارډ سوی اسمبلی غړي رای ورکوي. بلخوا د اسلام آباد د 2 چوکیو لپاره د کامیا اسمبلی غړي هم خپل رای کاروي. د خبر په مومند کې نڅرګند واستوالو د ځلې انتظامی د دفتر محرر عبدالحمید وجلی دی. د مومند پولیس په وینا عبدالحمید پر مازیګر د لکړو تحصیل خپل کور ته روانو چې په دانشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسانو ډزې باندې وکړي او نوموړی ځای پر ځای وواشه. په ننګرهار کې پروندې نکاس رادیو ټلویزیون د دروست نخبه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومت دا ډول بریدونو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. بلخو د افغان ولسمشر دفتر وایي د پرنوی بریدونو جدي څېړنه کوي. د بی پول خبریالانو نړیوالې ادارې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سعودي د نور چارواک پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. دغه ادارې دغه سعودي چارواک تورن کړی چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوکجی په وژنې سره بشریت ضد جنایتونه کړی دي. شاهزاده محمد بن سلمان د خاشوکجی په وژنې کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د پاکستان شپږم سوپر لیگ کرکټ سیالیو په 12 لوبو کې پر ماښام اسلام آباد یونایټیډ کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړې ده. نن به کراچی کینګز له پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز به له ملتان سلطان سره لوبه کوي. خبرونه مل مشال اډیوس خبرې له استاد سپام د ونیز خبرونې روغتیا او درملنې پر لور راګرځوم. پر روغتیا درملنې خبرونې کې د غوښ پر صحت او دا ورېدو هیڅ پر موضوع له دوه ډاکټران سره ژغېدلیو. په خبرونه کې اوري چې غوښ څنګه کار کوي او مېندې او پلرونه څنګه کولای شي چې په ماشوموالي کې د خپل بچو د سماعت هیڅ معلوم کړي. له دې علاوه د سماعت هیڅ پر کمزوري او علاج هم ژغېدلیو. د روغتیا درملنې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. د خبرونه تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. وبخښي د دوشنبه پر ورځ په ژوندۍ بڼه دله دا نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم موریدونکو نن په خبرونه کې د غوګونو او ریدو هیڅ په اړه معلومات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د مارچ پر 3مه دا ریدو هیڅ ارزښت په اړه د آگاهی په مخه دا ورځ لمانځي. د سازمان په وینا لدې لارې غواړي چې خلک د سماعت د هیڅ پر ارزښت پوه شي او د کڼېدو یا د سماعت د هیڅ د خرابېدو لستونزو ځان وساتي. دا سازمان هر کال د دې ورځې په مناسبت په جنیوا کې غونډه هم جوړوي. سږ کال د دې ورځې په مناسبت د WHO ناره د اورېدو هیڅ ته د پام کولو او د خپل غوږونو د معاینې او د کمزوري سماعت علاج کولو ته ځانګړې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي خلک باید د ژوند په هر پړاو کې د سماعت یا اورېدو هیڅ وساتي او د غوګونو ل ټولو ناروغیو څخه ځان وژغوري. روغتیا پالان وایي ک پر وخت د غوګونو علاج وشي نو خلک کولای شي چې ل تلپاتې ستونزو ځان وساتي. دوی کوي چې هغه خلک چې د سماعت د حس کمزوري کېدو له خطر سره مخامخ وي باید هر وخت خپل معاینه وکړي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع نور غږیږو. دا به واوري چې غوږ او د اورېدو حس ولې مهم دی او د دې خرابېدل یا کمزوري کېدل څه مشکلات پیدا کولای شي. له دې علاوه پر دې هم غږیږو چې له پیدایښت سره سم میندې او پلرونه څنګه کولای شي چې د ماشوم د سماعت حس معلوم کړي. له زیږون سره سم که ځینې ماشومان نشي اورېدای نو د هغوی علاج کېدای شي او که څنګه. همداراز د موبایل فون هیډفونونو استعمال په غوږونو او سماعت څه اغیز لري. له دې علاوه هغه خلک چې په بازارونو یا کارخانو کې کار کوي او د شور په ماحول کې زیات وخت تیریږي هغوی څنګه د غوږونو صحت ښه ساتلی شي؟ دا او نورې پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له ډاکټر محب الله مشواڼي او ډاکټر کاشف علي شاه سره څېړو. ډاکټر محب الله مشواڼي د غوږ پوز او مرۍ د ناروغیو پوه دی. د لاهور په کینګ ایډورډ طبي پوهنتون کې تخصص کړی دی او همالته استاد پاتې شوی. نوموړی اوس په اسلام آباد کې په ایچ بی ایس میډیکل کالج کې سینیئر رجسٹرار دی او په راولپنډي کې په الایډ ای این ټی هسپتال کې کلینک لري. کاشف علي شاه د اسلام آباد له النفیس میډیکل کالج څخه په آډیالوژي یا سماعت پوهنه کې ګریجویشن کړی دی او د امریکا د آډیالوژي اکاډمۍ او د برتانیا د آډیالوژي د سوسایټي غړی دی. ډاکټر شاه په اسلام آباد کې په جی ایم ټی شخصي مرکز کې کار کوي. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر محب مشواڼي صاحب هرکلی درته وایم. ستړي مشئ.
مننه پامیر صاحب. خوشاله آباد اوسئ.
کاشف علي شاه ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. ستړي مشئ. ډاکټر محب مشواڼي صاحب زاول تاسو ته راځم او زه غواړم چې زموږ اوریدونکو تاسو په دې باندې پوه کړئ چې غوږ د انسان د وجود یا د ځناور د وجود هر غړی چې دی هغه مهم دی. خو غوږ چې دی هغه یوازې د اورېدو کار کوي که نه د دې نور هم ارزښت دی په انساني وجود کې؟
پامیر صاحب کله چې مونږه د انساني حسونو خبره کوو حواس خمسه چې دي لکه څنګه بصارت دی هغه کې او سماعت دی اورېدل دي د غوږ خو په خپل باندې زمونږه کله د انساني غوږ خبره کوو نو زمونږه کم بیلانس چې دی د ګرځېدو چې فرضاً مونږ یو ښي طرف ته ټیټیږو چپ طرف ته ټیټیږو دا بیلانس مرکز هم په غوږ کې دی. خو صرف د سماعت خبره کوو نو سماعت په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره ډېر زیات ضروری دی. فرضاً څوک په یوځ کې جاب کوي وظیفه لري دا هغه لپاره هم اورېدل ضروری دي. کوم اجتماعي ژوند مونږ تیرو دا هغه لپاره هم ډیر زیات ضروری دي اورېدل. خپل شخصي ژوند کې ډیر زیات ضروری پدې باندې دي لکه فرض نیو کس دی هغه په مونږ وايي د ژوند غورلو هم یو ذریعہ ده. کم کس دی هغه په سرک باندې تیریږي او د گاڑی اړن نه وي نو داغه ژوند ته خطر وي نو د دې د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم رول دی او دا اورېدو او سره زمونږ وخت دی هغه بیلانس هم کار کوي. نو زمونږ چې کله بیلانس سنټر خراب وي نو بیا هغه بیلانس هم د انسان نوې ګرځېدل نشي د سره.
صحیح ډاکټر صاحب. دا بیلنس چې تاسو یادوئ موږ چې تګ راتګ کوو نو په بدن په توازن باندې په دوو پښو باندې توازن ته اړتیا لري کنه. دا توازن چې دی کدا په غوږ په یو غوږ کې مسلې په یو غوږ کې کوم ستونزه ای نو دا توازن ورسره خرابېدای شي کنه. دواړو غوږونو کې چې ستونزه ای نو بیا انسان نشي کولای چې تګ راتګ په لار باندې وکړي.
او پامیر صاحب دا سیده بالکل لکه تل نه وي تل چې وزن پکې نه وي خودل شي دوه طرفونه برابر وي یا تاسو کله کتلې دا کیمستریان چې دا کورونه جوړي دا غو سرم دغه شانتي واله پرته وي پای کې لګښنی شانتي وبوي هغه نه غو بیلانس معلومه یا دا شانتي وبو ټیوبونه دی په غو کې دا سواله په پونه دی هغه کې دا وبوي موږ چې سر یو طرف ته خو زه موږ ته هغه احساس راکې چې موږ خې طرف ته سر خوځیدو یا موږ چپ طرف ته یا سو وخت زموږ خپل او خوېږي نو موږ ته پته ولګي چې موږ اوس تیندکو خوړو یا نظر ځان ځر سنبال کړو. نو کدی یو وخت یو طرف هم خرابې هم بیلانس خرابېږي که دوانه وي دوانه سره هم خرابېږي. د دین علاوه د نظر پکې هم رول دی. د دین علاوه د اسپاینل کارډ یا آرام مغز پکې رول دی. پروپرسپشن ورته وي یا د خپل چې موږ کوم د زمکه سنسیشن اخلو دا پکې هم اهمیت غوګونه خاص چې د ټولو نه زیات مهم دی هغه د غوګونو د بیلانس سنټر دی. نو دا چې یو غوګم خرابې دي انسان توازن نشي برقرار کېدلی.
سمه ده ډاکټر صاحب، اوس به زه تاسو نه دا پوښتنه هم وکم، بیا باغین ورسته کاشف علی شاه صاحب ته زور شمه. تاسو که په لنډه توګه او په ساده توګه باندې، دا خو مشکل کار ښکاری، خو که په ساده توګه باندې تاسو زموږ اوریدونکو پوکي غوږ څنګه جوړ شوی دی، جوړښت څه دی او کومه برخه یې څه کار کوي؟
پامیر صاحب، د غوږ درې حصې دي. یو بارنۍ سنه، بارنۍ سنه بیا موږ چې کله مخامخ وګورو بیا پرده وي، د پردې نه اواخوا چې کومه حصه ده نو هغې ته بیا منځنۍ حصه ده. په منځنۍ حصه کې هوا وي، په هغې کې درې واړه واړه هډوکي دي، او د هغې کار دا دی د بهر نه چې کوم آواز راځي هغه پرده کې ارتعاش پیدا کړي، وایبریشن پیدا کړي، بیا د هډوکو په ذریعه باندې بیا د غوږ منځنۍ حصې له لاشوز، دا منځنۍ حصه چې کومه ده داخلي حصہ، د دې دوه کار دي. یعنی کوم بهرني اوازونه چې دي یا میکانیکل اوازونه چې دي نو هغه بجلی ته کنورټ کوي، یا نورولوجیکل کرنٹ ته بدلوي. دا غوږ یو داخلي حصہ ده، او هغه داخلي حصہ کې بیر بیلانس سنټر هم موجود دی.
صحیح. ډاکټر کاشف علی شاه صاحب، تاسو چې تاسو آرډیولوژي لوستید، د سماعت د چارو پوه یاست، نو په غوږ کې دا د منځنۍ برخه چې ډاکټر مشوانی صاحب یاد کړه، دا پرده او دا درې ډوکی او دغه برخه چې د داس تاسو تخصص دی؟
سرجی، زمونږ د سر سره مشوانی صاحب سره چې کوم دی، زمونږ یو ملټي ټیمي، مطلب درې سلور قسم کار کوو، لکه څنګه چې دی چې د وخت درې حصې دي، نو کچرته خرابی پاولنې حصہ کې نو پای کې مخبل تخصص لرو، او دویمه حصہ کې مسلې مثال په تور باندې کچرته د وخت د پرده چې د دینه شاته وبجم شي، یا دا څنګه مشوانی سره په خپل خبرو کې ویل چې د کادي کې د نه هډو کې دی، یو نالې د ټیوب دی، په دې کې سمسلې نو د دې ټول چې کومه تشخیص کیږي نو هغه مونږ کو، او بیا د علاج لپاره دی بیا دی کو مشوانی سره دی تا
کاشف علی شاہ صاحب، دا ہم رات ہوئے چھ دا اوریدو حص یا دا سماعت حص، ڈاکٹر صاحب مور باندې خبر وکړی، ستاسو په نظر باندې دا څنګه مهم دی، او د دې خرابۍ یا ستونزی یا مشکلات چې دی هغه د انسان په ژوند باندې څومره اثرات لري؟
جی سر، د اوریدو حس د انسان لپاره د لیدلو د حس نه ډیر ضروری دی. په دې کې به تاسو ته یو زموږ هیلن کلر، تاسو به تفته یو ډیر غټ ساينټیسټ او دا پاتې شوی دی، نو هغه دا هغه د جګم ده د وګونو د هیڅ مسله هم وا، او د سترګو د هیڅ مسله ور سره هم وا. هغه د شي خبره کړي و چې کم د سترګو هیڅ نه، دا انسان د چې کم ارګرد بش ماحول د دینه جدا کوي، حکم چې د وګونو هیڅ نه، دا انسان د دنیا نه جدا کوي، د نور انسانانو نه جدا کوي. دا دومره زیات ضروری دی که چرته مثال په تور کې یو ماشوم پیدا شي او هغه غوونه نه، نو هغه بیا غوونه چې کوم دین بیا ګونګه به راشي، بیا اشاره کوي، په اشاره باندې کې زبان نشي ډیولپ کولای، نو دا ډیر زیات اهم رول لري. وس چې موږ پښتو وایو یا بل څه زبان وایو، یا بل داسي انګلیش وایو، انګریزي وایو، اردو وایو، یا مختلف زبانونه دي، نو دا زمونږ په اوریدو باندې منحصر دي چې موږ خاورو نو خبر وویل وای، نو چې څو بری مونږ سره اورونو نو بیا سپیچ مونږ چې کوم دی هغه ډیولپ کولای نه شو، بیا مونږ سره خبرې یا د زبان یا د سیسو لټریچر سو نور د سیسو مونږ نه شو زده کولای.
ها، نو ډیر ډیر مهم دی. تاسو دا د ماشومتوب خبره وکړه چې په ماشومتوب کې که غوګونه کار نه کوي، نو زما پوښتنه دویمه بیا هم دا تاسو نام داده چې داسې کېدی شي کله کله چې ماشوم چې کله پیدا شي کنه، نو د دې څه طریقه تاسو سره شته چې مور او پلار دا معلومه کړي چې دا ماشوم په خپلې په کور کې معلومه کړي چې دا ماشوم په غوګونو اوري خصم او کنه اوري د زیګون نه فورن پس، کنه دوی به زی آرډیولوژیست یا ای ان ټی ډاکټر ته بزي؟
سټی داسې چې تاسو کوم خبره وکړه، نو کوم چې بهر ممالک دي، ترقیاتو ممالک لکه امریکا شو،
انگلینڈ شو دا سی ممالک پہ دیو کی کو زیادہ تر جی کم معشومان و پیدائش کی کی نو اسپتال کی دل نکی کی نو غدا چی کم دا اسپتال دا غو پوری معشوم کور تل لیگی نو دا سو بود چی داگه پورا دا باڑی چی کم دا پورا دا جسم اگو یو تشخیص نہیں کرے سکریننگ نہیں کرے
صحیح
باہر ملکوں کے خدا سی چل دے چی گورنمنٹ حکومت دے طرف دا غن سہولیات مہیا دی عوام دے پارا خو حکم چیز منگا گا پاکستان شو افغانستان شو دسی لو انکم کنٹریز شو بدی کی با پخپل ماندی ستا چی کم وچ پخپل ماندی بہ مسنگ چی کونو دے دا پارا دا دی توئی دے کا دی چی کم خپل نوم دے دی فیلڈ کی استعمال کی نو دا ڈسٹریکشن ٹیسٹنگ ہوئی
ہاں
ڈسٹریکشن ٹیسٹنگ مطلب دا سی دے جیو معصوم اوتے دے او تاسو چې کومه دې آ ټایم کې خپل را لې یا داسي سشم مطلب دا چې لاس هم داسي ټک پاس او لاس نه یا چې کومه دې سلو خیم را واغستو هغه په چمچ باندې هو خو هغه غټ आवाज وکون ماشوم داغه سره را پاسي دا غین له وجې کومه دې یا ماشوم په ګل کې د مور په او ټایم کې ماشوم تاریخ دې چې کوم طرف نه تاسو او تاسو आवाज کوئ نو आवाज طرف ته چې کومه دې هډ موومنٹ کول پکار دي مطلب چې کومه دې غسر هغه طرف ته د आवाज هغه طرف ته
معشوم کا نو زیگیدل ہم دے استر گی رواڑی یا مخ رواڑی دی خواتا مانا داش و چی اوری پا دے غوک باندی
بالکل اوری
معیار مثال پتو گا مشوانے سے
بھلے پامیر صاحب اور د درې میاشتنې پورې کنه کله چې هم ماشوم پروت وي په زانګو کې او داسې په کور کې تیز आवाज وي لکه د لاس نه پړکو باسي چکچکو کې او هغه طرف ته ماشوم چې دی هغه طرف ته راویخ شي په هغه باندې الرټ شي کنه نو دا د درې میاشتنې پورې باندې دې ته مونږ ګورو شپږ میاشتنې چې وي نو په هغه کې دا ماشوم چې وي دا اکثر هغه आवाजونه چې دی بار بار اورېدلې وي لکه د نور مشران ورونو خويند مور پلار باغې پسې مخ اړایي د شپږ میاشتنې پورې دا نه لري دی مطلب دا لري اورېدو مسله دا د نه میاشتنې پورې به ته سی وی چې کله دوی تخپل نوم وایي کنه لکه فرزن ورته وایي چې ماشوم را نه نوځي ورته بابا راغې او هغه د کس طرف ته وګوري صحیح شو یا ورته وایي څوک مرته وایي کورته څوک مشر راځي د تاسو نمونه چې هغه پیجندل شروع کړی وي چې ورته وایي چې مور درا لاغه غا طرف ته وګوري نو دا نه هم مستنی پور ماشوم کوي د یو کلنې پور کې د ماشوم اولنې امانی اوازونه شروع کوي لکه وي او با ډوډۍ دا سې الفاظونه شروع کوي د یو کلنې پورې او چې یو نیم کال شي نو به ته ماشوم تکله هم وای چې ورشه دا کتاب را واخله یا دا ګیلاس واخله غ ماشوم باغه ستاره خبره باندې پویږي به باغه کوي او کله چې ماشوم په دوه کال وی ماغه تقریبا شلو پورې الفاظ جوړ کړي با معنی الفاظ جوړ کړي وي او په با معنی الفاظ کې چې دي نو پاره کې به د سیوی لپاره دوه جوم د دوه الفاظ جملې په کې وی لکه وبرا کا ډوډۍ راکا چې دا نه وی جوړ کړي مطلب دا چې دي کې دا وری ته سم مشکل شته
خا دا خو تاسو خو په پړاوونو کې وضاحت وک زوس دیبل خواتر اعظم تاسو دواړو ډاکټرانو صاحبانو څور زمخ کې په فیسبوک باندې یو ژوندۍ خبرونه هم کړې و په تاسو د محب مشوانی سره په فیسبوک پاڼه باندې او پاره کې تاسو د دې سماعت یا د اوریدو په اړه باندې غږیدلی و او تاسو پکې و دا خبره هم کړې و چې ماشومان کده پیدایش سره سم د زیګون سره سم نه اوري غوونه نه یکار نه کوي سماعت هیڅ نه لري نو د هغې علاج هم شته دی امدا سی د تاسو علاج د دې کولای شي د ماشومان چې بالکل ناوري
پامیر سے په زمنګه حواس خمسه کې واحد دا اوریدو حس داسې دي چې دا پیدایشي د انسان نوی دا بیرته جوړې دي شي او د دې لپاره دا بم غویل شو په لور چې کاشف رو خبر او کړل چې دا رجی صدې ټولو نغټي جات دي او دا غي وجه دا تیر شته چې په هغه کې دارې چې ماشوم مکمل به ته خبري اوري کاکلر امپلانټیشن ورته وای
د کاکلر امپلانټیشن معنا دا دی چې په دې غوږ کې د نن ورته یو څه لګول کیږي آله لګول
کیږي بالکل د غوږ پاتو کې ورته یو آله لګیږي او د دې هیڅ به تر راځي نو د دې لپاره په ټوله دنیا کې څنګه چې کاشي پروډوي د دې لپاره دا سوي چې څنګه ماشوم پیدا شي د اولنی مې چې هغه ته الټا سکرینینګ ټیسټونه کې یاټي کاستیک میشن ورته وي پاره کې ګور چې رقم ماشوم او ریدل صحیح نه وي دا نه فکر نه کوي هغه کې به نور ایڈوانس ټیسټونه کیږي او هغه د دې لپاره منتخب کیږي کینډیډیسی ګوري او بیرته په یو کلنې نه پاتې دی اپریشن زر کیږي چې را ماشوم خبري واولو خبري شروع کی نو دا هیڅ واقع دا بیرته بالکل ما داسې ډیر ماشومان ګولې ته مکمل خبري کوي او داسې هم ستره چې هغه خبري شروع کړی دي یونیورسيټي نه ګریجویشن وکړو ته په دایشي هغه نه ورته نو دا لاشته دی کاکلر امپلانټیشن
صحیح یعنی کدا سې کسان مګوري وس محل چې دا غوی ماشومان د پیدایش سره سم د اوریدو له حصہ محروم پاتې شوی وی کار نه کوي نو دوی کولای شي چې تاسو ته درشي مشوانه سپ تاسو ته او شاه سپ تاسو ته او تاسو یې ورته تشخیص وکي او به علاج وکي په اسلام آباد کې په خپل کلینیکونو کې تاسو کولای شي دا کار
دا داګه د پاره فومنګ اوس اپلای کړی دا موږ ورته مخکېم په مخکېنی ویډیو کې موږ ټیم ورته خودلی دلته مختلف زینې دي چې د ګورنمنت سره ريجستره دي ځکه دا ایڈوانس داګه د کاشف چې دا هغه بد دي الو په باره کې ځکه د دوی ډیر غټ ارګنایزیشن دی دوی کې دا سرجری یعنی مخکې هم کړی دي ډیر ریلیونټ به دوی دغه به موږ خو دوی ته صرف ټیم ورته شو خو د کینډیډیسی کته شو او کوم ځین کې د شی ریلایبل ټیمونه هغه ته موږ راهنمایي کولای شو
صحیح زبې یو بل پښتنه د کاشف علی شاه صاحب نو کوم بیا دلته په فیسبوک کې ځنه خلکو پښتن راته د غوګونو او د اواز دواړو په اړه کې لیکلي دي نو هغه پښتنه به زبې تاسو تلواله م تاسو به ورته جواب وي خو خمو ده
بالکل
ڈاکٹر شاہ صاحب تا صورت ادا ہوا ہے دادا آلو خبر چې وکړه مشوانی صاحب آلی مختلف استعمال دے شی د غوګونو د پارا موږ به یو قسم آلی زیاتره لیدلې چې په غوږ کې بخکارې دي خلکو بچ د چا به سماعت هیڅ کمزور شو په غوږ کې به هغه الخ کاریدا هغه ایر پلګ بچ وو هغه به پکې ښکارېد یو بل شی به هم ور سره تړلې او په دې جامو لاندې به چولې یا به تړلې یو څه سلسله په دې کې څومره پرمختګ شوه دی داسې کې دی چې زه د مثال په توګه کونی ما غوږ می هیڅ کار نه کوي او زما د غوږ د نن آله ولګيږي او بهاري چا تخکارن شي دې سره هغه دغه د یو قسم ټولنیز احساس هم مل وکنه خلکو به ویل چې پلانکې سړی نه اوریو ورته غوږ کې آله لګیدل دا کنه دا یو قسم ټیبو غوندې کیسه هم وو نو دا کې دی شي چې دا سي علي آلو په اړه کراته لګ معلومات راکې څه قسم آلې تاسو استعمالوي د دې قیمتونه څنګه یې اپریشنونه په څه ډول باندې کیږي په څه طریقه لګي لګول کیږي او ټول عمري کنه لړن مهاله
ډیره مننه دا چې تاسو ته پوسو کو چې لکه دا سي علي چې دا په وو کې دنه ولګي لکه ماده چې مسله ای چې په وو کې دنه ماشين ولګوم نو د دې په ځل کې تاسو ته اول لکه سي ډیټیل وې ما چې د دې خپل وخت د دې وخت کمزوري دو لګي ډیګریا نه دي چې څومره وخت چې کم دی 10% کمزوري دی 20% کمزوري دی کنه 50% کمزوري دی یا دین ډیر زیات کمزوري دی نو بیا دا کوکلیر امپلانټ دې نو دام د دې خپل یو کرایټیریا دا مطلب چې یو لیول چې دا پورې وو کمزورې نو بیا امپلانټیشن کیږي او دا لوم په کیسه دې نو زبې هم چې ډیټیل باندې یو یو تر یو دا چې خوشي نو ډیر بخای اول بز سٹارټ وایم چې دا وګ نارمل سمري او بیا کمزوري څنګه راځي او بیا کمزوري د تر سو پورې شي نو وخت چې کوم دی د وخت چې کوم پرسنټیج دی کوم پیمانه چې دې لپاره جوړ کړی دی نو هغه د ماینس 10 نواله د 120 مطلب یو سره شله پوری د زمو غوغوري دی شي
ها دا دغه د ډیسیبل ورته وي
د ډیسیبل ورته وي بالکل ډی بیز ورته وي نو بیا د دې ماینس 10 ڈی بی نواله 40 ڈی بی پوری چې کوم ده نو 20 ڈی بی پوری دا نارملی ماینس 10 نواله شله پوری دا نارملی 20 25 پوری
ها
او د 25 پینزیش نواله 40 پوری دا پا مائل ڈگری کی رازی مطلب لگ شان معمولی شان مسئلہ رازی
خواه
او دا 40 نا بعد چې کوم دی د 1550 پورې چې کوم دی بیا درمیاني مسله راځي
ها
او د 1550 نه والا
بالکل سم دی
بالکل
مثبت پنځیش ڈیسیبل پورے اوری دیشی او تفکیک دغه توپیر پکې کولای شي د اوازونو مختلف دغه یې کنه باغی کې فرق کولای شي نو معنا دا دی چې غوګونه سم دي ک د جما 15 ډیسیبل چې د پیمانه د پدی باندې تاسو اوازونه ناپوي کنه نو دا جما 15 نه مثبت 15 نه چې تر 55 ته پورې اوري نو او د دې نه ټیټ اواز نه اوري نو معنا دا دی چې معمولی ستونزې لري پاوري دوکي
معمولی ستونزې لري د سی په
خپل پامیر سه په پدی کې ضروری دار ته چې نن موږ د اوري دو نړیوال ورځ دا نو پدی کې به کرایټیریا دار چې کله 44 ډیسیبل نه کله بر وی په غټان کې هغه نه اوري 44 ډیسیبل نه به موږ ویل چې دا هیرنګ امپیر دی دا د اوري دو معذور دی
ها
صحیح شو او په ماشومان کې د 45 کال پورې چې کوم ماشومان په او کې دیس ډیسیبل به موږ معذوری اخلوله چې هغه سکولینګ کې وی سکول خبره او دل لاغو د پاره ضروری دي نو د دې نه چې زیات کوم خلکو مسله راځي هغه به موږ ویل شي چې دا اوریدو معذور دي
صحیح خو سطح چې دی هغه لیولونه چې دی لکه څنګه چې شاسې بو ویل نو د دغه کم بیا معتدل ماډریټ او سخت او بیا چې د دینه بالکل زیات شي چې ډیر لوړ غږ ناوري او کس نو بیا غ په دغه کې راځي
اته پروفاوند
پروفاوند یعنی ډیر اعلی سطح ستونزه لري صحیح
بالکل
بالکل
ها بیا د دې علاجونه په څه طریقه باندې تاسو کوي
ها د دې چې کوم ماډریټ یا چې کوم نه درمیانه یا د درمیانه سیوانو دي کی تاسو چې کوم ویل کما د دې مسلې نو زه وکی دنه ولا ماشين لګولې شم
ها
تقریبا چې ستونزه تقریبا او یا پورې نو بیا مونږه هغه کې وکی به هی دنه ماشينانو قسمونه وځو د تاسو ته ویل د ماشينانو چې کوم قسم دی یو ته بي ټي ای
ها
بي ټي ای مطلب چې دی بیهایند ایئر چې هغه د وګ نه شاته لګي
ها یعنی د وګ دنه نه لګيږي بهر نخ کوي انسان سر سر
لگی او دا غیر بیا دو قسمونه دی یو ته وی سی ای سی چا بیخی په دې کانال کې د وخت د کم چې کم سورې دی سٹارټینګ چې دی په دې کې بیخی د نه لګي ته سی ای سی وی کمپلیټلی ان د کانال او دا غیر بعد یو بل لازم چې کم نن سبا کې جوړیږي نو ته ای ای سی ای ای سی مطلب دی چې انویزیبل ان د کانال چې په وخت کې بیخی د نه لګي هغه ډیر مشکل څه بیا چې څوک د بیخی په دې وخت کې د نه ګوري نو له په نظر راځي چې د بار بیخی پته نه لګي
صحیح او دا نور چې د دوی پته لګیږي څنګه څه
د دې لګ ډیر پته لګي خو چې زمون اوس ماشاالله دلته کې په پاکستان کې کوم ځکه چې مونږ کار کو دلته خلک چې کوم دین هغه او خيار دي په دې خبره وایي چې دا ماشين د دې سره مونږ اور نو بیا وو لکه پته نه غړي کم چې خلک د سي ډیر زیات ته معلومات یا سنې او یا د سي دو سوشيو اکونومیک سټېټس کې پات کېږي نو هغه بیا لګ داسي فیل کوي چې کوم تر هغه مشين ښکارې چې موږ په خلک خبرې یو کې اسي اسا خو چې کوم خلک هغه په اړه به موږ ټریننګ کوو او ټرین کوو چې د مشين نه تاسو وري او आवाज راځي نو د دې څه چې کوم له تاسو څنګه نه چې تاسو په ښکارې یو تاسو په بدی ښکارې شي دې باندې بیا موږ مخکې دیو ګایډ کوو ټیک طریقې سره
دلاور خان ننګراري راته لیکل دي چې د هډفونونو یا د ګوشکو استعمال په غوګونو کې څومره تاوان لري او په دې اړه باندې لګ را تا وضاحت وکي
پامیر سه به څنګه چې ما تاسو ته مخ کې ویل چې په دنیا کې اوس څلور سو شپږ شپږ میلیونه خلک نه وي او دې ښه د پس پر داته دا ډیر زیات شي بچت د بشي نه 100 میلیونه دا صرف د دې وجه نه چې کریشنل اکټیویټیز یا په تیزه موسیقي او ریدل چې دي نو دا به په دنیا کې زیات شوی دي د دې وجه نه بکیږي. نو دا غوږونو ته سخت نقصان رسوي. د ضرورت اورېدل دي پکار کم وخت ضرورت وي. د چالتا جاب داسې وظیفې داسې وي چې هغه هیډفون استعمالې پکار د واجوم کم نه کم وساتي. کوشش دې وکړي هیډفون دې نه استعمالې د هغه په ځای باندې د هغه کمپیوټر یا بل د هغه لاؤډ سیستم چې وي هغه دې استعمال کړي او په کم آواز کې دې استعمالې.
او داسې کارونه چې سړی کوي لکه دا زما په راډیو کې کار دی، موږ تقریبا ہیڈ فونز لگولی، رپورٹونه ایڈیٹ کو یا خبرونه کو، دا وسم چې تاسو سره لګیای ما غږ می ټیټ ساتلې دی بالکل، لکه دا څنګه چې پاغه پیمانه د دلته لګیدلې د نو داغه پاغه د منز نه نیمای نه می کم ساتلې دی. زه تاسو سره خبرې کوم، یا ځنې کسان په کارخانو کې کار کوي، یا ځنې کسان ډرایورانی گاډی چلی په بازارونو کې کار کوي، دا شور کوي، دا ځان څنګه خ ساتلې شي چې غوګونه صحتمند څنګه ساتلې شي؟
پدې کې خو پامیر صاحب دا ځینې خبرې چې دي دا په حکومتونو پورې دي، دا دولتي قوانینو سره کیږي. فرضاً د هر چوک په لاهور کې یو سټډي مخکې شوی و، هغه د لاهور د مختلفو چوکونو میرمنټ کړی او د نایز هغه ډیر خطرناک ډیسیبلنګ دی. یعنی زه تاسو ته ووایم کوم د کلو خلک دي هغه خاوري، د ښارونو خلک خبرې نه اوري، تیز خبرې کوي ولی چې هغه کوم خلک ورته ناست هغه نه اوري. نو د دې لپاره قوانین ډیر زیات ضروری دي، باید چې قوانین د دې لپاره جوړ شي. کارخانو لپاره چې دي په ټوله دنیا کې هغه لپاره اصول دا دي چې شپږ میاشتې بعد هغه د خپلو کارمندانو ټیسټونه کوي، او چې کله هم دا غي او غوګونه کمزوري شي هغه پاکده په خپل امپلایر باندې په خپل کارخانه والا باندې کیس کوي، دا خپل ورېدو تاوان تخلي. نو د قوانین مستقله باندې په کار دا دي چې به زه شور جوړ نکوم هغه ځای.